آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای
روزګان د امنیه قومندان په کابل کې په یو برید وجلسوي دي. د پاکستانی طالبانو یو لوړ پوړی قومندان د بی پیلوټه امریکایي الوتکې په برید کې وجلسوي دي. یو لوړ پوړی امریکایي مقام وایي شایي چې امریکا په جلال آباد او کندهار کې خپلې نظامي اډې ونه تړي، او د اسرایلو د صهیونستانو د ائتلاف ګوند وایي چې له صدر اعظم نتنیاهو سره به نوی ائتلافي حکومت ګډون ونه کړي. قدر من اوریدن کو السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحال اوسی. در اوریدن کو په دې خبرونه کې د رپورټونو ترڅنګ د آشنا ټک پروګرام په تکراری باندې اوریدلی سي، خو اوس په پوره خبرونه سید سلیمان شاه تاسو ته اوروي.
د افغانستان حکومتي چارواکي وایي چې د روزګان ولایت د امنیه قماندان مل پاسوال متی الله خان په کابل کې په یو ځانمر کې برید کې وژل شوی دی. طالبانو د وژنې ذمواري قبوله کړې ده. په عین وخت کې پاکستاني طالبانو نن ویل چې لوړ پوړی قماندان چې خاورې مسعود نومېده د افغانستان په خاوره کې د امریکا د یوې بیپیلوټ الوتکې په حمله کې د دوو ملګرو سره یو ځای وژل شوی دی. پاکستانی چارواکي دا الزام لګوي چې د پاکستان طالبانو ځینې مهم قماندانان په افغانستان کې پناه اخلي او په پاکستانی هدفونو باندې د افغانستان د خاورې نه د حملو لپاره استفاده کوي. د رویټرز خبري اژانس د یو لړپوړي امریکایي مقام له قبله ریپورت ورکړی دی امکان لري چې متحده ایالات به په جلال آباد او قندهار کې خپل نظامي اډې ونه تړي. نوموړی امریکایي مقام چې اژانس یې نوم نه دی ذکر کړی وای چې د کوم وخت نه چې ښاغلي اوباما له افغانستان نه د امریکایي عسکرو د وتو پلان اعلان کړی او په افغانستان کې شرایط بدل شوي دي، خو سپینې ماڼۍ لا تر اوسه پورې په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وای چې د ملي والد حکومت کابینه به په راتلونکي هفته کې بشپړه شي. ښاغلي غنی په دې اړه نور څه تفصیلات ورنه کړل. د برېټانیا ولایت شاهزاده چارلز نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د جمهور رئیس بارک اوباما سره ملاقات وکړ. د ملاقات په وخت د امریکا د جمهوري ریاست مرستیال جو بایډن هم موجود و. د واشنگټن د تاسې د نړۍ خبرونه اورئ. د ټونس امنیتی چارواکي وایي چې نه کسانې په پایتخت ټونسیا کې پر ملي موزیم باندې د مرګانې حمله په تعقیب نیولې دي. د ټونسیا د باریډو په ملي موزیم په حمله کې چې دوه ټوپکوالا وکړه د شلو خارجي سیلانیانو په شمول درش کسان وژل شوي وو. ګمان کېږي چې څلور نیول شوو کسانو کې او په مستقیم ډول لاس لره او پنځو کسانو له ټوپکوالاو سره غیر مستقیمه مرسته کړې وه. د ټونس صدر اعظم حبیب اسد خبر اعلان ته ویل چې تر اوسه لا د حمله کوونکو هویت په سمه توګه نه دی تثبیت شوی. زمونږ غږ د واشنگټن ناوړی. نن د پنځشنبې په ورځ د یمن په جنوب کې د سیالو وسلوالو قواو ترمنځ ختی شوی دی. ویل کېږي چې شپږ کسان وژل شوي دي. نننۍ نښتې هغه وخت پیل شوې چې د یمن د معزول شوي جمهور رئیس علي عبدالله صالح وفادارو قواو د عدن په نړیوال هوایي میدان حمله وکړه او د جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي د قواو سره نښتې وکړې. د ښار په څو نورو برخو کې هم نښتې شوي دي. علي عبدالله صالح په 2001 میلادي کال کې د ولسی پاسون په نتیجه کې له قدرت نه لوېدلی و. عبدالربو منصور هادي چې دا مهال په عدن کې اوسیږي او څه موده مخکې حوسي اغیانو له قدرت نه په زور لري کړی و، نړیواله ټولنې اوس هم د خپل هیواد د مشروع مشر په توګه پیژني. ریپورټونه وایي چې د علي عبدالله صالح درې وفادار عسکر هم وژل شوي دي. دواړو خواوې غواړي چې د یمن په دغه مهم بندري ښار باندې کنټرول قائم کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نړۍ خبرونو ته دوام ورکو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا رئیس په خپل وروستي رپورټ کې وایي شای چې د اسلامي دولت ډلې د عراق د یزیدي اقلیتي فرقې په ضد جنګي جرمونه کړي. یو رپورټ چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن د پنځشنبې په ورځ خپور کړ، پکې ویل شوي چې لسلنه زیاتو عیني شاهدانو او ژوندیو پاتې شوو کسانو سره خبرې کړې دي، او ټول وایي کله چې پروس کال په جون کې اسلامي دولت د عراق پراخې سیمې ونیولې نو د یزیدانو په ضد جنګي عملیات پیل کړل. په رپورټ کې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا غوښتل شوی دی چې جنګي جرمونو نړیوال محکمې ته د عراق قضیه راجع کړي. دا رپورټ وایي داسې شواهد هم موجود دي چې په ځینو مواردو کې د عراق حکومتي قواو او د عراق د حکومت طرفدارو شیعه ملیشو هم په ملکي وګړو حملې کړي دي، خلک یې وژلې دي او قیدان شکنجه کړي دي، او د ملکي وګړو مال او شتمنۍ چور او چپاول کړي ده. د صهیونستانو د اتحاد ګوند چې د سه شنبې په ورځ د اسرایلو په پارلماني انتخاباتو کې دوهم مقام ګټلی وایي چې دغه ګوند به د لیکود د ګوند سره چې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو مشري په غاړه لري په نوي ائتلافي حکومت کې ګډون ونه کړي. نتنیاهو وایي نیت لري چې نوی ائتلافي حکومت په راتلونکو دوو او درې هفتو کې اعلان کړي. د اسرایلو پارلمان یو سلوشل چوکۍ لري چې د نتنیاهو ګوند پکې یوازې دېرش چوکۍ لري. د صهیونستانو د اتحاد یوان اسحاق هرزاق د اسرائیلو پوځي رادیو ته وویل چې موږ په پارلمان کې وکولای شو چې د حکومت د یو مهم مخالف ګوند په توګه خپل رول ولوبو. لبل خوا د فلسطین د ادارې مشر محمود عباس وای ګمان نه کوي چې اسرائیل به سوله ومني او د یو آزاد فلسطیني دولت د جوړولو په اړه به جدي موقف غوره کړي او یا خپل اوسنی دریځ بدل کړي. خو ښاغلی عباس زیاته کړه چې فلسطینیان به د نړیوال مشروعیت د لاسته راوړلو لپاره خپلې هلې ځلې جاري ساتي. صدر اعظم نتنیاهو د یو آزاد فلسطیني دولت جوړېدو سره کلک مخالفت څرګند کړی دی او وایي چې هېڅکله به ملاتړ ونه کړي. په عین وخت کې په واشنگټن کې د امریکا د خارجه وزارت وایند جین ساکي خبریالان ته وویل چې د فلسطین په اړه د اسرائیل د صدر اعظم د وروستۍ څرګندونې د دې سبب شوې دي چې د فلسطینیانو په باب متحده ایالات په خپل مخکینی دریځ لسره غور وکړي. د بشري حقوقو د څارنې امریکایي مؤسسه هیومن رائټس واچ وای چې د یوکرین حکومتي قواو او یاغیانو د ملک په ختیځ کې سږ کال د جنوري او فروری په میاشتو کې د جګړو په دوران کې خوشحي یا کلسټري بمونه استعمال کړي دي چې د دوو ماشومانو په شمول پکې دیارلس ملکیان وژل شوي. د بشری حقوقو څارنې مؤسسه د پنځشنبې په ورځ په خپل رپورټ کې ویل چې په جنگ کې شامل خواوې باید کلسټري بمونه استعمال نکړي ځکه دغه بمونه د بشر په ضد د جنگي جرمونو پر ردیف کې راځي. رپورټ وایي چې د جنوري په 13مه او 12مه او د فروری په 12مه د یوکرین په ختیځ کې څو واره د حکومت تر کنټرول لاندې کړو او د روسي پلوه یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې خوشحي بمونه استعمال شوي دي. او چین او جاپان د تیرو څلور کلونو په موده کې د لومړي ځل لپاره په لوړه کچه مذاکرات وکړل. دواړو خواوې کوښښ کوي خپلې زړې اړیکې چې د ختیځ چین په سمندرګي کې د یو ټاپو د ملکیت په سر د راپورته شوې شخړې له امله خرابې شوې دي عادي کړي. د چین او جاپان د خارجه وزارت مرستیالانو د پنځشنبې په ورځ په ټوکیو کې څو هڅه سره وکتل او د اړیکو د ښه کېدو امیدواري څرګنده کړه. د متحده ایالاتو لومړی میرمن میشل اوباما چې جاپان ته په سفر تللی ده د مخ په ودې هیوادونو کې د انجونو لپاره تعلیم او زده کړې د امکاناتو د برابرولو په باب د یو نړیوال ابتکار په باب خبرې وکړې. میرمن اوباما چې د جاپان د صدر اعظم ښځه میرمن اکیابي څنګ ته ولاړه وه نن د پنځشنبې په ورځ په یو غونډه کې ویل چې امریکا او جاپان به دواړه د دې پروژې د عملي کولو لپاره همکاري کوي. د دغه ابتکار یو مهم هدف دا دی چې په نړیواله کچه تقریبا هغو 2.2 میلیونو انجونو ته د تعلیم موقع برابر شي چې د خرابو شرایطو په وجه تر اوسه پورې خپل زده کړې په ښوونځیو کې نه دي بشپړې کړې.
درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوې خپرونه پیلېږي. په دې خپرونه کې موږ ستاسو ټلیفونونه نشو اخیستی، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه